کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجلس فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. وبوري چې د افغانستان ولسمشر مانی د بین الافغاني خبرو تر پیل دمخه د طالبانو د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي. اکسفام نړیواله موسسه په افغانستان کې خپل دفتر تړي او په نړۍ کې په کورونا وایروس تخته کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. دوستانو په دې نیم ساعته خبرې مجله کې به نور راپورونه هم واورې، خو تر اوسه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله استانک سره وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د سولې په پروسه او روانو حالاتو یو وار بیا ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او یو ډله سیاسي مشرانو نن خبري کړې دي. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي لیکوال پاول اوربي د تریتم کېدو د شپږم کال د پوره کېدو په مناسبت یو غونډه نیولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د هغه د لټون لپاره هڅې روانې دي او په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو اوښته. پوره خبرونه. په افغانستان کې د سولې په پروسه او روانو حالاتو یو وار بیا ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او یو ډله سیاسي مشرانو خبرې کړې دي. دا خبره د ارګ مانی په یو بیان کې راغلی. په بیان کې راغلی چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله د دوی ترمنځ سیاسي توافق د ملي یووالي او سیاسي اجماع لپاره چې په افغانستان کې به د ارګ په خبره د تلپاتې سولې د تامین او د تحمیلي جنگ د پای ته رسیدو لامل شي مهم ګام بللی. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامیې او همدارنګه له طالبانو سره د امریکا په تړون خبرې کړې دي. ارګ مانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې سیاسي توافق له ډاکټر عبدالله عبدالله سره د حکومت د نیمایي ویش په معنا نه دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال نن په دې اړه د ازادي راډیو په پروګرام کې غږېده او وضاحت ورکړ.
د فیصدی خبره ناسمه ده. دا 55 دی. اولی موږ له اوله هم د مشارکت خبره وکړل شي حکومت به پراخ بنسټ وي، فایده به وسیع وي. او کله چې ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د شورا زعامت او مدیریت ومني، د ده ملاتړو ته به د شایستګۍ او تعهد پر اساس باندې په کابینه کې او په حکومت کې ونډه ورکوله کېږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله یک شنبه سیاسي هوکړه وکړه چې په اساس د ملي مصالحې د نوي تاسیس شوی شورا مشري ښاغلی عبدالله ته وسپارل شو او ترڅنګ په حکومت کې د مشارکت ژمنې هم ورکړل شي. ځینې راپورونه او ګنګوسې وي چې ښایي حکومت نیمایي وشل شوی وي، ځکه پخوا د ډاکټر عبدالله عبدالله ویاندویانو او سیاسي ملاتړ ویل چې دوی نیمایي واک غواړي. نامعلومو وسلوالو نن ماسپښین په پکتیا کې د فضل په نوم یو قومي مشر په ډزو وژلی دی. دا خبره د پکتیا د امنیه قومندانۍ ویاند حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل پیښه د ګردیز ښار په درېمه امنیتي حوزه کې ماسپښین یوه نیمه بجه شوي او بریدګر له سیمې تښتېدلی دی. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په پکتیا کې په تېره بیا ګردیز ښار کې مخکې له دې هم د هدفي وژنو پیښې شوې وې. امریکایي چارواکو په افغانستان کې د امریکایي لیکوال پال اوربي د تریتم کېدو د شپږم کال د پوره کېدو په مناسبت یو غونډه نیولې وه. په دې غونډه کې چهارشنبه ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ګډون کړی و. هغه وویل د پال اوربي د تریتم کېدل یوه غمجنه پیښه ده او امنیتي چارواکي لا هم هغه لټوي.
Colleagues at the FBI have renewed their $1 million offer for information.
زموږ کارانو په FBI کې د هغو معلوماتو په بدل کې چې د پال اوربي دراستنیدو باعث شي د $1 million جایزې وړاندې ستمدید کړي دي. زموږ ټیم له ډیپلوماټیکو چینلونو هم د هغه د پیدا کولو لپاره په ځینو هدفونو فشار راوړي. امریکایي لیکوال پال اوربي له 2014 کال راهیسې په افغانستان کې لا درک ده. همدا جنیوري د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی منصبدار او د امریکا اوس یو اوسنی قراردادی مارک فریچرز په بخښنی سره مارک فریچرز په افغانستان کې لا درکه شو او امریکایي مقامات ویلي د حقانی شبکې لخوا یرغمل شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د مارک فریچرز د لټون په برخه کې د طالبانو همکاري هم غوښتیم. تاسو ازادي رادیو ته غوښته ده بخښنه نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د پاکستان له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې د بشري حقوقو د لادرکه شوی فعال ادریس خټک د سمدستي خوشی کولو یا د هغه د حال احوال د معلومولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. د سازمان نن عمران خان ته په دې ارتباط یو لیک لیکلی او همي د بشري حقوقو لټولو فعالانو او خلکو غوښتي چې ورته لیک د عمران خان ته واستوي سو د ادریس خټک په اړه عدالت تضمین شي. خټک په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو سرغړونه مستندولی د بخښنی نړیوال سازمان په داسې حال کې چې د کووډ 19 ناروغي خبره ده په شکرې ناروغي د بشري حقوقو د دغه اخته لادرکه شوی فعال د روغتیا او سلامتیا په اړه اندېښنه ښودلې. خټک له 2019 کال نومبر راهیسې لادرکه ده. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونه واوخت. دا شمیر د نن دی او لا مخ پورته روان دی. د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون د نننۍ شمیرو له مخې لڅ باندې 15 میلیونه یو لک کسانو څخه 2 میلیونه بیرته ښه شوي دي. له دې ډلې نږدې 3,00,000 مړه شوي هم دي. او د کرونا وایروس د خبرېدو لپاره هغه کسان چې موبایلونه فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالای لري او لدی لاري موبایل خلاصيږي لستونز سره مخامخ شوی دی وای ماسک د دې سبب کیږي چې موبایل د خپل خاوند څیره ونه پیژني. اپل یو له هغه لمرنیو کمپنیو ده چې د فیشل آی ډی یا مخ پیژندونکي نرم کالای سیستم یې په آیفون کې کارولې. د کمپنۍ ویلي د آیفون لرونکو کسانو په دې تازه ستونزه پوهیږي او حال یې ورته موندلې. اپل وړاندیز کوي چې د آیفون کارونکي دې په خپل موبایلونو کې 14.5 بیټا اپډیټ ډاونلوډ کړي چې ورسره به اجازه ولري د اوس لپاره د فیشل آی ډی پر ځای پاسورډ وکاروي. دغه اپډیټ مکمل نوم آی او اس 13.5 بیټا ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو خارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 10. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. او جلال آباد اسمان زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 18.
له دی وی نادر څخمنانه چې د افغانستان د هوا حالات وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د غره پرونه لرو. د افغانستان ولسمشر مانی وای طالبان باید تر بین الافغانی مذاکرات د مخه تاریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل
ادامه خشونت از طرف طالبا، ادامه جنگ از طرف طالبا، این کار درست نیست، اقدام درست نیست و این پروسه صلح را با خطر روبرو می سازد.
اخو د افغانستان د سولې علي شورا د درلنشا په خوانی مشر اکرم خپلواک د سولې خبرو ته داسې خوشبین دی.
خوشبختانه په دې رستوي کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکیچ د حل موضوع به په سوله باندې یو مثبت تاثیر واچوي.
په همدې خبرونه کې د پینتاګون هغه راپور هم وایي چې وایي پاکستان له هند سره د سیالۍ په هدف لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. اکسفام نړیوال مؤسسه په افغانستان کې خپل دفتر تړي. په دې اړه به د افغان حکومت اندېښنې هم واوري او په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. د افغانستان ولسمشر مانی وای طالبان باید تر بین الافغانی مذاکرات د مخه تاریخوالی رقم کړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري د تاریخوالی زیاتېدل به د سولې بهیر زیانمن کړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د طالبان له لوري باید تاریخوالی رقم سي ترڅو د بین الافغانی مذاکرات لپاره زمینه برابر سی. د افغان ولسمشر وایان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د مصالح علي شورا مشر عبدالله ترمنز د تازه لیدو کتو پترڅ کې په دې بحث وسه چې طالبان باید زر تر زر بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابر کړي.
ادامه خشونت از طرف طالبان، ادامه جنگ از طرف طالبان،
د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي او جګړې دوام په ځای اقدام نه دی او دا به د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او ښاغلي خلیلزاد ټینګار دادی چې اوربند او یا هم د تاوتریخوالي کمښت موجود وي تر څو مستقیمو مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
ښاغلی صدیقي وایي په دلیدو کاتو کې د بندیانو د خلاصون پر میکانیزمونو هم بحث وای دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر او کابل ته د خپلو تازه سفرونو په اړه په خپل ټویټر پاڼه معلومات خبره کړي دي. ښاغلی خلیلزاد قطر ته د خپل سفر او د طالبانو له سیاسي مشرانو سره د خبرو اړوند لیکلي چې د تاوتریخوالي په اړه ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو اړخونو له لوري کم سي. د دې جګړې لګښتونو بې ګناه افغانان خورا ډیر او د اوږدې مودې لپاره کړولي دي. نوموړي دغه راز کابل کې له ولسمشر غني او د مصالح علي شورا له مشر عبدالله سره د لیدو په اړه لیکلي چې موږ د نورو هغو ژمنو یعنې په بیړه په ترسره کولو توافق وکړ چې د متحدو ایالتونو طالبانو په توافق لیک او د متحدو ایالتونو افغانستان په ګډ اعلامیه د دواړو لورو د بندیانو د خلاصون او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په ګډون کې راغلي. له دې سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا برادر اخوند له زلمی خلیلزاد سره په ناسته کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې حل د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په بشپړ تطبیق کې دی. د سهیل شاهین په خبره د بندیانو خلاصون به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان له لوري د وروستیو بریدونو په غبرګون کې د ولسمشر غني له لوري افغان امنیتي او دفاعي کونو ته لفعاله دفاعي حالت نه د تهاجمي حملو امر سوی دی او په دې سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبان لوري بریدونو یو ځل بیا زور واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې په دې حال کې چې تاوتریخوالی د تیر په پرتله زیات سوی او د طالبان لوري د بندیانو په خلاصون ټینګار کوي د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په زمینه برابر سي. په افغانستان کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله زمي په دې باور دی چې طالبان باید د بندیانو د خلاصون مسلې باندې د زیات اصرار پر ځای د بین الافغاني خبرو او د تاوتریخوالي د کمښت په اړه کار وکړي.
د 15 بندیانو مسله ډیره جدي ونیسي، یو زرو 1500 بندیان په شاوخوا کې شمېرل شوی دي، باید همدا ورته کابل د قبول وشي او باید دا کافی وي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي. چون د بندیان مسله د بین الافغاني مذاکرات په کامیاب کېدو په صورت کې ټوله لکه 15000 نه زیات ملي کېږي. نو کچېر طالبان واقعا سولې ته وفادار وي او واقعا فکر کوي چې باید سولې راشي، نو باید د بندیانو مسله د یو بهانې په کلستوره نه کېږي.
د ښاغلي اعظمي په خبره دا مهال د افغان حکومت لپاره ښه فرصت دی چې د سولې د بهیر په برخه کې هڅې چټکې کړي، ځکه د نوموړي په خبره و سیاسي اختلافات حل او پر سولې تمرکز کېدای شي او امریکا هم باید د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې بشپړ جزئیات له افغان حکومت سره شریک تر څو د هغه په اساس اقدام وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د بین الافغانی مذاکراتو د پایل په اړه مو د افغانستان د ولسمشر مړی څرګندونه واوریدلې. هغه د افغانستان د سولې عالی شورا د دارلنشا په خوانی مشر اکرم خپلواک په دې باور دی چې تر اتلونکو دوه اونیو به د بین الافغانی خبرو اترو لپاره زمینه برابر شي. په دې اړه د نور وضاحت لپاره له ښاغلي خپلواک سره بیا هم فیروزه عزیزی مرکه کړې په ګډه به سره واورو.
خوشبختانه په دې رستوي کې د افغانستان د داخلي سیاسي کړکېچ د حل موضوع به په سوله باندې یو مثبت تاثیر واچوي او دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سولې مصالحې شورا تر نامه لاندې ډاکټر صاحب عبدالله ته مسؤلیت سپارلی ده او دغه ترڅنګ مذاکراتي ټیم چې لپخوانه ټاکل شوی وو او هغه ستونزې چې دلته په دې اړوند موجودې وي تر ډیره حل شوې دي. دا دا به دې سبب شي چې کومنګوت وانی ګو پراتونکو دوه هفتو کې د مستقیم بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمينه مساعده کوم ورستنی تعهلات یو مثبت فاتره وان کته هم پرستنو دوه هفتو کې تفریقواله او شتره رسیدلې ده خو امید مدار چې د اختر کې او د غنروسته د مستقیم مذاکراتو لپاره زمينه سازي به د دې سبب شي چې اول کې تفریقواله او بیا دایمي وربند او دایمي صورت لرس
تاسو د اختر یادونه وکړه د طالبانو د مشران لوري کوم پیغام چې ورکړل سوی ده په هغه پیغام کې هیڅ ډول د سولې ته اشاره نه ده سوی ده همدارنګه هغه توافق چې د دوی او امریکا ترمنځ سوی ده هغه ته هم کومه اشاره پکې نه ښکاریږي څه فکر کوئ په دې وروستیو کې چې د تاسو په خبره تاوتریخوالی هم خپل اوج ته رسیدلی ده خو دلته افغان حکومت بیا دا ټینګار کوي تر هغه چې تاوتریخوالی راکم نه سي بین الافغاني مذاکرات نه سي پیلیدای دغه په خپل تاوتریخوالی څومره غټه ستونزه ده
موضوعات داسې دي چې دا ټول موضوعات یو بل سره رفت داری یعنی دا ناممکنه ده چې مذاکرات او پیشرفت یا د ځینو هغو تعهداتو د نه تطبیق موجودیت نه وي او اوربند ته د تاوتریخوالی کمیدو ته لاړ سي امکانات به کم یا که یو سړی فکر وکړي چې مطلق موافقتنامه تطبیق سي بیا د تاوتریخوالی کم سي دا هم ناممکنه ده دا هر موضوع د بل سره رفت لري څومره چې د سولې پر پروسه کې او د بین الافغاني مذاکراتو د ضرب شروع کېدو کې اقدامات وسي په هغه اندازه هم د تاوتریخوالی د کمیدو لپاره او هم د نورو موضوعاتو لپاره چې په دغه ایجنډا کې شامل وي ته حل کېدو لپاره به زمينه سازي وسي نو پامدا اړوند دغه ټول موضوعات دی بل سره رخت لري
خپلواک سب کدار ته وایي چې په خپل د امریکا رول څومره مهم دی د دې لپاره چې هغه هم د افغان سولې په برخه کې یو اړخ دی نو دا څومره مهم دی وایم چې یو څو وخت ته امریکا د افغان سولې په اړه چوپ پاتې و او دلته په افغانستان کې خپل منځي سیاسي اختلافات و بیا هم د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ ستونزې زیاتې سوې تاوتریخوالی زیات سه د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا رول څومره مهم دی
بیل شکه نړیوال ټولنه چې پراس کې د امریکا متحده ایالاتو د قضیه یو خوادي یو خوادي قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ده او په تنهایی سره درې واړه طرفونه یو بل سره په همکاري او مشترک انده پروسه پر مخ بونه دي پروسه به هر وخت د ستونزو مشکلات سره مخامخ وي
د افغانستان د سولې علي شورا د درلنشا په خوانی مشر اکرم خپلواکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
سمه ځخلا زده راډیووري د امریکا د دفاع وزارت یو نوی راپور وایي چې پاکستان تر اوسه هم د طالبانو ملاتړ کوي پینټاګون په دې راپور کې وایي د پاکستان ستراتیژیک اصلي هدف له هند سره سیالي ده راپور په عین حال کې د افغانستان د پاکستان د هغه هڅو یادونه هم کوي چې غوړي د افغانستان د سولې پر بهیر او بین الافغاني خبرو نفوذ ولري په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون کانګرس ته دروان 2000 کال د لومړی روبې پر راپور کې ویلي چې پاکستان لا هم په افغانستان کې د طالبانو د افراطي تحریک د تاوتریخوالي ملاتړ کوي د راپور چې د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته چمتو کړی د اسلام آباد د هغو دوامدارو هڅو یادونه کوي چې پاکستان یې له پخوا راهیسې په افغانستان کې خپلې مشروع ګټې بولي د پینټاګون نوی راپور چې د روان کال له پایله تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې د امریکا پوځي عملیات رانغاړي ځکه مهم دی چې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د یوې میاشتې تاوتریخوالي ته هم کتنه کوي پاکستان د دې موافقې هرکلی کړی او خپل رول یې د هغې په لاسلیک کې مهم بللی دی د پینټاګون راپور د دفاعي استخباراتي ادارې ډي آی اے د اطلاعاتو په حواله وایي پاکستان طالبانو او د هغو ملګرو وسلوالو ډلو ته په خپل قلمرو کې پناه ورکړي چې یو پکې حقانی شبکه ده هغه ډله چې په افغانستان کې د حملو توان لري راپور د ډي آی اے معلوماتو ته اشاره کوي او زیاتوي اسلام آباد طالبان وهڅول چې د سولې خبرو ته کینی خو پر دې ډلې د داسې فشار ل راوستو ډډه وکړه چې له حملو لاس اخیستو ته اړ کړي ځکه کې دا کار کړی وای نو له طالبانو سره اړیکې خرابېدل د پینټاګون راپور د پاکستانی چارواکو له هغه وروستیو څرګندونو سره په ټکر کې دي چې واشنگټن ته په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې د ملاتړ ډاډ ورکاو د اپریل په 22مه د صدر اعظم عمران خان او ولسمشر ډونالد ترامپ له ټلیفوني خبرو وروسته د پاکستان حکومت په یو بیان کې وویل خاغلی خان ولسمشر ترامپ ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ ډاډ ورکړ او د راتلونکو ګامونو چې نتیجه یې بین الافغاني خبرې وي پر اهمیت ټینګار وکړ. خو د پنټاګون راپور د ډی آی اے په حواله وایي چې په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک او اصلي هدف له سیمه ییز رقیب هند سره سیالي او له ګاونډي افغانستان څخه د هیواد ته د ناامنیو د نفوذ مخنیوی دی. راپور زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو زیاتېدونکی نفوذ خپلو ټولو اهدافو ته د رسیدو په ګټه ګڼي او هڅه به وکړي چې په بین الافغاني خبرو کې هم خپل نفوذ په داسې طریقه وساتي چې ګټې یې خوندي شي. پاکستان پر روانه اونۍ کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. پاکستان د مې په 13مه له روسیې، ایران او چین سره په یو ګډ بیان کې د دې ترڅنګ چې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوربان غږ وکړ وویل بین الافغاني خبرې د دې اوږده کړکیچ حل او په افغانستان کې د پخلاینې یوازینۍ لاره ده. افغان او لویدیز چارواکو په وار وار ویلي دي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي، که څه هم پاکستانی مشرانو دا تورونه رد کړي دي، خو د 2014 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سلاحکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې یو تحقیقاتي مرکز ته د وینا پر مهال پر طالبانو د اسلام آباد د نفوذ خبره ومنله او ویل پاکستان د طالبانو پر مشرانو نفوذ لري ځکه مشران یې په پاکستان کې دي، د پاکستان له روغتیایي سهولتونو کار اخلي او کورنۍ هلته دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دولت علي شورا ترکیب بل اختر وروسته بشپړسي په ولسمشری مړی کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا پر جوړولو کار پیل شوی دی. د ولسمشر غنی او عبد الله عبدالله ترمنځ د ترسرسوي سیاسي هوکړې لمخې ټاکل شوی د دولت علي شورا په نوم نوې نه حد جوړ سي چې تر ټولو مهمه دنده به د هیواد د مهمو مسایلو اړوند مشورې ورکول وي. نور حال د فیروزي عزیز پر راپور کې.
د دولت عالی شورا هغه بنسټ چې د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ د سوي هوکړې له مخې به په ملي مهمو مسایلو کې د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. په ولسمشرۍ معنی کې له موضوع یوې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د دې شورا د جوړولو لپاره سلا مشورې پیل کړې دي. دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل سي وایي پرون هم ولسمشر په دې اړه د افغانستان له یو شمېر مطرحو سیاسي مشرانو سره لیده کاته درلودل. له دې سره د سیاسي چارو شنونکی سید اسحاق ګیلانی وایي چې د دولت د عالي شورا د موثریت لپاره مهمه ده چې سیاسي څیرې پکې په نظر کې ونیول سي او د هغوی سلا مشورې پلي کړل سي.
انتخاب د اشخاص مهم دی او بل حکومت څومره د دوی مشورو ته غوږ ږدي او څومره هغه تطبیق کیږي. که دا دوه سیزونه ونه شي نو په هیڅ صورت باندې دغه ته مونږ ارجحیت نشو ورکولی.
تر دې دمه د دولت د عالي شورا د غړو او د شمیر په اړه یې څه نه دي ویل سوي، خو د سعید اسحاق ګیلانی د معلوماتو له مخې دغه شورا به شاوخوا لس غړي ولري او ټول هغه یې پیژندل سوي سیاسي څیرې دي. له بل لوري په سپیدار ماڼۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دولت د عالي شورا د جوړېدو په اړه له مطرحو سیاسي اشخاصو سره خبرې اترې پیل کړې دي، خو دغې سرچینې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. له دې سره د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتي وایي چې د دولت د عالي شورا د مشورو پلي کول الزامي نه دي او ممکن دغه شورا ګټوره هم نه وي.
د دولت عالی شورا به ولسمشر ته مشورې ورکوي او الزامي نه دي، یعنی مشورې د ملي شورا د قوانینو او مصوبو په شان نه دي چې پر ولسمشر الزام راولي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سوي سیاسي هوکړې په اول بند کې راغلي چې د سیاسي اجتماع رامنځته کولو لپاره د دولت عالی شورا چې سیاسي مشران او ملي شخصیتونه به پکې وي جوړه بسی. دغه شورا چې غړي به یې له ځانګړي دولتي پروتوکول برخمن وي او د هغوی لپاره به لازمې امنیتي اسانتیاوې په نظر کې ونیول سي، په ملي مهمو مسایلو کې به د افغانستان ولسمشر ته مشورې ورکوي. اټکل کیږي هغه سیاسي څیرې چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره منځګړیتوب یې کړی، هغوی به هم د دغه شورا غړیتوب ولري. فیروزه سیسی، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوود ماشم تر و بجو پر منځنۍ ځپا 12.89 او د اف ام پر 15.5 سپا په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اکسفام نړیواله موسسه په افغانستان کې خپل دفتر تړي. د موسسې چې د 1918 میلادي کال رئیس په افغانستان کې فعالیت کوه، اوس د کرونا وایرس او د بودیجې د کموالي له کبله د افغانستان په ګډون په 13 هیوادونو کې د خپلو دفترونو د تړلو پریکړه کړې ده. په دې کار سره بل افغانستان سربیره په دې هیواد کې له 1450 څخه تر 15000 کارکونکي بې دندې سي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې موسسې د فعالیت د درېدو او د بیکاری په لازیاتې دو اندېښنه شي. امید ظاهر مال پدیره تفصیل راکوي.
اکسفام نړیواله مؤسسه پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. که څه هم دې مؤسسې د خپل کارکونکو د کمیدو پروسه په 2013 کال کې پیل کړه، خو دا ځل د افغانستان په ګډون په 13 هیوادونو کې خپل دفترونه تړي. افغانستان، تایلند، سریلانکا، پاکستان، تاجکستان، هایتی، کیوبا، مصر، تانزانیا، سودان، بروندی، رواندا، سیرالین، لیبریا او موریتانی هغه هیوادونه دي چې اکسفام پکې خپل چارې دروي. اکسفام د دې کار علت کورونا وایرس او همدا ډول د بودیجې کموالی خوده لدی. په دې 13 هیوادونو کې د اکسفام د فعالیت درېدو له کبله به 1450 څخه تر 15000 تنو بېدندې شي او تر خوا به د دې مؤسسې سره همکار 200 تر 1900 سازمانونه اغیزمن شي. د اکسفام سرپرست اجرایی رئیس چی ماوی راوی هغه بدلون چې تازه اعلان کړي پر راتلونکي کې د دې بنسټ د ټول ګډونوالي او تر خوای د لا بد وضعیت د مخنیوي لپاره دی. د دې مؤسسې اجرایی رئیس زیاتوي اوس پر دې تمرکز کوي چې پر راتلونکي کې هغه سازمانونه چې له دوی سره یې کار کوو څه ډول له نورو لارو مالي سرچینې پیدا او خپل کار ته دوام ورکړي. موږ هڅه وکړه چې په افغانستان کې د دې مؤسسې د کارکوونکو کره شمېره پیدا کړو، مګر بریالي نه شو. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا دې ډول مؤسسو د فعالیت درېدو اندېښمن کړی دی. د دې وزارت د کار معین عبدالکریم هاشمی ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس د خپرېدو او شدت له کبله د بهرنیو مؤسسو سربیره په کور دننه 80% کوچنیو شرکتونو خپل فعالیت درولی دی. د وای هاو کسانو چې پوړو متوسط شرکتونو کې کار کوي خپل دندې له لاسه ورکړي، دا یو بشري ناورین دی. موږ ورته ډیر اندېښمن یو. د افغانستان حکومت ورته اندېښمن دی. دا وضعیت ډیر وحشتناک دی. اکسفام د انګلستان هیواد مؤسسه ده چې په افغانستان کې له 1918 کال راهیسې خپل فعالیت پیل کړی او له ښوونې او روزنې سربیره په پراختیایي او کوچنیو پرمختیایي پروژو پر مخ بیولو کې ونډه اخیستې. دا مؤسسه وایي د اوس لپاره په هغو 48 هیوادونو کې خپل فعالیت جاري ساتي چې ورته ستراتیژیک اهمیت لري او تر خوا یې د مالي سرچینو په توګه ترې ګټه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او په روسي برخه کې به نړیواله موضوع واخلو. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. د غرض برازیل په یو ورځ د لسکونو زرو د کورونا مثبت پیښې ثبت کړې دي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې په مشروط ډول بندیزونه تر یو حده نرم شوي دي. اسمت سرون په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې وایي پرونې په 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس تخته کسانو د شمیر د زیاتوالي نظر یو ریکارد ثبت کړی دی. د دې ادارې په وینا له کله چې دا وایرس په نړۍ کې خپور شوی، هیڅ کله په یو شپه او ورځ کې د دې وبا دومره مثبتې پیښې نه دي ثبت کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي چې په 24 ساعتونو کې 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په درو کې نږدې 2% پیښې په څلورو هیوادونو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتو د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې وکړه، خو د دغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن تر 5 میلیونو واوښت، د امریکا ځینو ایالتي حکومتونو بندیزونه نرم کړي دي. خو په دې منځ کې په برازیل کې په یو ورځ د 20,000 کسانو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې چین چې کورونا وایرس ورڅخه نوري نړۍ ته خپور شو، د کال تر ټولو سترې سیاسي غونډې ته تیاری نیولې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ځینو ځایونو کې رستورانونه پرانستل شوي، خو میزونه یې د باندې ایشي او د یو بل ترمنځ 2 متره واټن په پام کې نیولی دی. د ځینو رستورانونو منیجران د کار په پیل کې د خپلو کارکونکو ته به اندازه کوي. نیویارک چې په متحدو ایالتونو کې کرونا ډیر ځپلی ښار دی، له نن څخه د لسو تنو مذهبي مراسمو او ودونو ته اجازه ورکوي، خو شرط دادی چې برخوالو به یې ماسکونه اغوستي وي او له یو بله به لریوالی رعایتوي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پنجشنبه په پام کې لري چې په ډیټرویټ کې هغې فابریکې ته لاړ شي چې خپل تولید یې بدل کړی او اوس د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر پکې تنفسي آلې جوړیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومات مو خبرونه را سره وریدلې. پښتو مجله هم دلته پاتې ورسیده. دری مجله به فرشتانه ګورنه.